خواهش ما از حکومت هم اینه که امنیت خوب در سراسر ولایت ما بگیرن.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن څخه د هیواد په ځینو سیمو کې د درنو بارانونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت پرون پر خپل ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې په پنجشیر، لوګر، میدان وردګو، غزنی، کونړ، لغمان، خوست، پکتیا، پکتیکا، زابل، کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې د سختو بارانونو د اوبو د سطح د لوړیدو او په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو اټکل کیږي. په بیان کې راغلی چې دا حالات به د زمري یا اسد تر لسمې پورې دوام وکړي. په تیرو دوو اونیو کې د سختو بارانونو، سیلیو او سیلونو په نتیجه کې لاویاو زیات کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شول. په تیرو میاشتو کې په افغانستان کې سخت بارانونه وشول او په نتیجه کې سیلونه راووتل چې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته درانه انساني او مالی زیانونه واړول. د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په هرات ولایت کې د طالبانو دوه جګپوړي مشران په یوه برید کې وژلې دي. د ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د یکشنبې ورځې په سهار یې د اسلام کلا هرات د لوی لارې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د طالبانو د سرحدي کنډک د درسیزوال موټر په نښه کړ. په بیان کې راغلی چې په دې برید کې د څلورمې سرحدي لوا د اووم کنډک درسیزوال نثار احمد عمری او د دې کنډک د ټولي مرستیال حافظ احسان الله حقانی وژل شوی. خپلواک سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او ازادي راډیو هم دا خبر په خپلواک ډول نشي تاییدولی. طالبان عموما د دې ادعاو په اړه تبصره نه کوي. ټاکل شوی چې د پاریس د اولمپیکي لوبو په دوام افغان جدوکار سمیم فیضزاده له خپل اتریشي سیال واچیدبور چاشویلی سره مخامخ شي. دا لوبه سبا ماسپښین مهال په پام کې ده. ښاغلی فیضزاده د هغو شپږ افغان ورزشکارانو له ډلې دی چې د سګنی دوبي په اولمپیک لوبو کې ګډون کوي. له دې مخکې د شنبې په ورځ افغان بایسکل ځغلوونکی یولدوس هاشمي د څلور دیرسو لوبغاړو په منځ کې شپږویشتم مقام خپل کړ. د یولدوز خور فریبا هاشمي به د یکشنبې په ورځ د بایسکل ځغلولو په یوه بله سیالۍ کې ګډون وکړي. په سګني اولمپیک کې دریو ښځینه او دریو نارینه و افغان لوبغاړو ګډون کړی. خو د طالبانو حکومت ویلي چې افغان ښځینه لوبغاړي په رسمیت نه پیژني. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې د ښځو پر سپورت بندیز لګولی دی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. په ایران کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال په اعدامونو کې له یوې لنډې وقفې وروسته تېر اونۍ یو ځل بیا پر لسګونه کسانو د اعدام حکم تطبیق شوی دی. په بهر کې دیره د ایران د بشري حقونو د ډلو د راپورونو له مخې لږ تر لږه دیرش تنه بندیان چې د قتل او مخدره موادو د قاچاق په قضیو کې محکوم شوي وو د چنګاښ له دیرشمې د زمري یا اسد تر شپږمې نیټې پورې په بېلابېلو زندانونو کې اعدام شوي دي. د بشری حقونو فعالان وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د اعدامونو په شمیر کې کموالی راغلی چې علت یې د ولسمشرۍ انتخابات ګڼل کیږي. د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پارلمان اصلاح غوښتونکي غړی مسعود پزشکیان بریالی شو او پرون یې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي لخوا تر تایید وروسته رسمن خپل کار پیل کړ. او د ترکیه پارلمان پرون د هغه قانون په اړه چې په د هیواد کې د میلیونونو کوڅه ډبو سپیو د مخنیوي سپارښتنه کوي بحث پیل کړ. د دې قانون مخالفان وایي چې د دې قانون تطبیق به د خورا ډیرو سپیو د اسانه مرګ سبب شي. په ترکیه کې د لیونی سپی د مواردو زیاتېدو په خاص ډول حکومت اندېښمن کړی دی. ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې بحث له پیلېدو مخکې وویل ترکیه له داسې ستونزې سره مخامخ ده چې ساره یې د نړۍ په بل هیڅ متمدن هیواد کې نه لیدل کیږي. د حکومت د اټکل له مخې دا مهال په ترکیه کې شاوخوا څلور میلیونه کوڅه ډب سپی شته او په دې اړه د قانون لایحه چې د څو ورځو لپاره به بحثونه پرې وشي د ناروغو او هغو کوڅه ډبو سپیو وژنې ته اجازه ورکوي چې منفي چلند لري. همداراز دا لایحه سپارښتنه کوي چې د کورنیو سپیو د پرېښودو جریمه دې دیرس ځلې یعنې شپېته زره لیرې یا اتلس سوه ډالرو ته لوړه شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې لک تر لگ دو افغان میرمنی د امریکا د کانګرس غونډه ته د خزو پر وضعیت معلومات ورکوي. طالبانی استازیتوب نه مني خو د بشري حقوقو د څار سازمان دی وایي.
Congress should be very honored to hear from both.
Congress by dear Wiyari che da wahidi aw mitra khabari awri. Zada afghan khazo astazi nayam khoda wiyar laram che shpak nim kala pa afghanistan ki wosidaliyam.
Chaw kho dwa unay ki gi che da tarife da lwadwali la kabala pakistan ta da afghan saudagar o sadirat mahdud che.
ټول تاجران ته ورسره مخ دي دغه د تعرفه چې بیرته سابق حالت را نشي تجارت بند نه کیږي. تجارت هر زمیندار د نقصان سره مخ دي.
په کورمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ شخړه کې د اوربان خبر ورکړل شوی. ټول ټال 15 کسان پکې وژل شوي. افغانستان کې تیر کال د زیړي 15,000 پیښې ثبت شوي. ناروغان څه وایي؟ نور راپورونه هم شته که د خبرونې تر پای را سره پاتې شي. په دوهمه نیمایي کې د اوومې ورځې خبرونه هم له یاده مه باسئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته ښه راغلئ. د تخنیکي همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنئ. اوس هم راځو د دې ساعت د خبری ټولګې د سر راپور ته. ټاکل شوی چې د سې شنبې په ورځ څلور میرمنې د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه څرګندونې وکړي. طالبان وایي چې دا میرمنې د افغان میرمنو استازیتوب نشي کولی. خو د بشري حقونو د څار په سازمان کې د ښځو د څانګې مرستیال هیدربار چې د غونډې ته بلل شوی وایي چې هیڅوک تر دې ښځو د افغان میرمنو غوره استازیتوب نشي کولی. نور له فریدې سیاله اورو.
د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیال مشره هیدربار وایي هغه ښځې چې سبا سه شنبې د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون ته بلل شوي څو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي، هغه کسان دي چې د افغان ښځو له وضعیت سره تر ټولو نږدې پاتې شوي. کما ده چې وحیده امیری هغه میرمن چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په اعتراضونو کې برخه اخیستې او د عفو د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې څیړونکي میترا مهران به د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون ته په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همداراز د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا میری او هیدربار چې په تیرو نږدې دریو کلونو کې بشري حقونو د څار سازمان له لورې د افغان ښځو ملاتړ غږ اوچت کړی هم د غونډې ته بلل شوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون له څلونیز خصوصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویل هغه کسان چې د امریکا د کانګرس په غونډه کې ګډون کوي یا هلته څه وایي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي، بلکې د په وینا د بشري حقونو تر شعار لاندې د خپلو شخصي او سیاسي اهدافو لپاره ګډون کوي. خغلی شاهین پر لویدیځو هیوادونو انتقاد وکړ چې د ښځو لپاره د روغتیایي تاسیساتو په جوړولو کې مرسته نه کوي خو د په ټکو یوازې د بشري حقونو شعارونه ورکوي. شاهین دا غونډه نمایشي وبلله خو د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیاله د نمنی. هیدربار بیګال ازادي راډیو سره په خبرو کې وحیده میری هغه اتله میرمن وبلله شاید دې په وینا د اعتراضونو پر مهال خپل ژوند په خطر کې واچوه. امیری د مظاهرو پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوی او د ځینو ادعاو له مخې په زندان کې شکنجه شوی و. میرمن بار د میترا مهران پر هم ویل چې هغه د بشري حقونو پیژندل شوی څیرون کېده او زیاته کړه چې کانګرس باید د دواړو په بللو وویاړي.
Congress should be very honored to hear from both Wahida and Mitra.
Congress باید ډیر وویاړي چې د وحیدی او میترا خبرې اوري. زه د افغان ښځو استاد نه يم خو دا ویاړ لرم چې شپږ نیم کال په افغانستان کې اوسېدل يم او لا تل سو کلونو راهیسې د دې هیواد لپاره کار کوم. زه ویاړم چې د کانګرس دی کمیټې ته به د افغان ښځو په اړه د امریکا د حکومت د ناکامو او درتلونکو مثبتو اقداماتو پر لارو چارو خبرې وکړم.
د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون مخکې ویلي و چې د 2020 کال لاګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښځو نجونو وضعیت ورستر بلې په جدي ډول خرابېدو خواته روان دی. د کمیسیون په یو بیان کې پر افغان ښځو نجونو د کار او زده کړو په برخه کې لګیدلو بندیزونو ته د اشاره په ترڅ کې ویلي و چې د سبانې غونډې ګډونوالې میرمنې به خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړي. د ښځو نجونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه به معلومات ورکړي او د راتلونکو اقداماتو لپاره به خپل سپارښتنې کانګرس ته واوروي. د طالبان حکومت روسه د امریکا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې چې یو مهم دلیل یې د نجونو ښځو پر تعلیم او کار د دوی لخوا لګول شوي بندیزونه دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
شاوخوا دو اونۍ کېږي چې افغان سوداګرو د تعرفې د لوړوالي له کبله پاکستان ته صادرات ډیر محدود کړي دي. د سوداګرۍ خونه وایي چې پاکستان پر ځینو صادراتي توکو 15 چنده تعرفې لوړې کړي چې د چارې افغان سوداګر او افغان کروندګر دواړه زیانمن کړي. تفصیل له سنا کاکړه اور
ډیر مشکلات دغه موږ ته دومره لوړ مشکل دی وځ دی په سورو سنگور
راوځي. رفیع الله په افغانستان کې د تازه میوه او سبزیجاتو یو له سوداګرو څخه دی چې له څو کلونو راهیسې د صادراتو کاروبار یې پر مخ وړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د صادراتو په بهیر کې په لپسې ستونزو دوی ډیر اندېښمن او زیانمن کړي دي.
زه د میوې تازه میوې تجارت کوم. ټول تاجران ته ورسره مخ دي دغه د تعرفه چې بیرته سابق حال ته رانشي تجارت بند نه کیږي. تجارت د یو نیم ګاډی ځي په تورخم باندې وړي او دا خو ډیر کم تاجران ډیر نقصان سره مخ دي. هر تاجر د نقصان سره مخ دي، هر زمیندار د نقصان سره مخ دي.
یوازې سوداګر د ننګونې سره مخ نه دي، بلکې یو شمېر کروندګر هم له دې مسلې اندېښمن دي او وایي سوداګر یې میوې او سبزیجات په مناسبه بیه نه پیری. د غزنی ولایت یو کروندګر حیات الله ازادي رادیو ته وویل
دا تومره تاثیر کړی دا چې دا موږ عادي خپل په دا امید نه لرو چې دا خپل میوه بازار ته راوړو. البته مارکیټ والا تجاران نه اخلي، سرپنام نه لرو، مجبور یو چې دا په 1300 ورکو، په 1000 ورکو، په 1000 ورکو.
دې موضوع پاکستانی سوداګر هم اندېښمن کړی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو په ګډي خونه کې د پاکستانی سوداګرو مسؤل ضیاء الحق سرحدی وایي د پاکستان لخوا د ګمرکي تعرفو لوړیدل د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان رسوي.
کو خپل حکومت ته وویلو کې بې دا مهرباني کوي دې باندې نظر ثانی وکړ دې سره د دواړو ملکونو کم تاجران دي هغه ته کروڑونو روپیا نقصان رسیدلی دي. کتا سو دې باندې ټیکسونو کې اضافه وکړو دا یقینا به د افغانستان حکومت هم دې خونه کم مالونه زی اوغه باندې د مسؤلیت مالیات هغه به زیاده کوي او موږ لګیا یو خپل کوششونه کوو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره پلاوی غړی خان جان الکوزی وای پاکستان د افغانستان د صادراتو په برخه کې ستونزې لا هم پر ځای دي.
کوم نوې خبره په تعرفه کې او په ټیکس کې نه درامسته شوې د پاکستان طرفه نه بهر ډیر کند ډیر سست پرزن دوره زمنګ 300 400 کانټینر په دې وخت کې تلل او زیات ډیر شي تلل کانټینر پروسه د په خپ شانته د تر اوسه پورې کوم دا مشکل نه دی حل شوی.
خغل الکوزی د جولای میاشتې په سم ازادي رادیو ته ویلي وو چې د پاکستان لخوا د تعرفو د لوړېدو له امله سوداګر دې تاړ شوي چې اته وته د میوو او سبزیجاتو صادرات بند کړي. هغه زیاته کړې ده چې په ځینو مواردو کې د پاکستان ګمرکي تعرفې 15 برابر لوړې شوې دي. هڅه مو وکړه چې د دې ستونزې په اړه د طالبان حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ویان عبدالسلام اخونزاده نظر مخلو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د افغانستان د میوه او سبزیجاتو د فصل پر رسېدو سره ګمرکي تعرفې لوړوي، بلکې په تیرو کلونو کې هم په بیلابیلو پلمو دغه هیواد ته د افغانستان د صادراتو په برخه کې ستونزې جوړې کړې دي چې سوداګرو ته یې ډېر مالي زیانونه اړولي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی چې د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لاندو سپو او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 1290 سپو خبرونه لري. پر رادیو سربیره زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼه پته ده ازادي راډیو ټکی کام. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې د هپاتایټس یا زیړي زرګونه پیښې ثبت شوي. د دې وزارت د روغتیایي خدماتونو د وړاندې کولو مرستیال عبدالولي حقانی پرون په کابل کې د هپاتایټس یا د زیړي ناروغي د نړیوال ورځ په مناسبت په یو غونډه کې ویلي چې ډیر خلک د دې ناروغي په بی یا بڼې یا تور زیړي اخته دي چې دا تر ټولو تر نورو ډیره خطرناک هم بلل کیږي. تفصیل په دې راپور کې اور.
د طالبان حکومت د عامی روغتیا وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 کسان په هپاتایټس یا زیړي ناروغي اخته شوي وو. د دې وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو موین عبدالولي حقانی نن د یک شنبه په ورځ د هپټایټس د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې په وروستۍ لسیزه کې د دغه ناروغي نږدې 3000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. نوموړي کزان په افغانستان کې د زیړې ناروغۍ د پیښو شمیر مخ په کمېدو وباله، خو له نړیوالو روغتیایي سازمانونو یې وغوښتل چې په دې برخه کې همکاري وکړي. حقانی زیاته کړه چې دا مهال د افغانستان 14 ولایتونه د هپټایټس د تشخیص او درملنې امکانات لري او 8 ولایتونو ته طبي خدمات وړاندې کیږي. هغه په دې ناروغۍ د اخته ناروغانو د تیر کال شمیرو په اړه زیاته کړه:
تیر کال په افغانستان کې د دې ناروغۍ شاوخوا 15,000 پیښو راپور ورکړل شوی دی، چې له دې جملې څخه 12,000 د هپټایټس بی ناروغان او 1,500 د هپټایټس سی ناروغان ثبت شوي دي.
په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي چې دوی یا د کورنۍ غړي یې د بېوزلۍ له امله د زیړې له منظمې درملنې بې برخې دي. د جلال آباد ښار اوسېدونکي مینه وایي چې په هپټایټس ناروغۍ اخته ده او د درملنې توان یې نه لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل: همداراز نادیا چې د طالبانو حکومت لخوا په سینګرتونونو له بندیز مخکې د یو سینګرتون څښتنه وه، ازادي راډیو ته وویل چې د هغې یو زده کوونکی په هپټایټس اخته وه او د اقتصادي ستونزو له امله یې سمه درملنه نه ده شوې.
د افغانستان وضعیت ټولو ته معلوم دی، هیڅوک دومره پیسې نه لري چې ګرانې درملنې وکړي. دا نجلۍ همداسې پاتې ده، دا د ځیګر ستونزې سربیره پر دې چې بدن ته ورته زیان رسولی، د هغې روح او روان یې هم زیانمن کړی دی، ځکه چې هغه یو ځوان انجلۍ ده.
سلام علیکم، چې دختره کې جوان است.
د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت چارواکي بې ځایه کېدل، کډوالۍ، بې وزلي، د نشه یي توکو کارول، د پچکاري ګډ استعمال، له معایناتو پرته د وینې ورکړه، د سلماني له وسایلو څخه په ګډه ګټه اخیستنه او غیر مسؤولانه خلکو بې کول په افغانستان کې د هپټایټس ناروغۍ اصلي لاملونه بولي. بلخوا د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری وایي و ډوله ویروسونه د هپټایټس لامل کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
دا مختلف عاملونه او اسباب لري چې اول که راشو خپل باندې ویروسونه چې په دې کې په عوام مثلا چې موږ تاسو تور زیړی، سپین زیړی، زیړ زیړی ورته وایو، دوهم دواوی کولی شي چې همدغه زیړی رامنځته کړي، درېیم معدې تر څنګ هغه کسان چې د الکول نه استفاده کوي دا زیړی رامنځته کېږي، څلورم هم معافیتي ناروغۍ دي، او پنځم هم درې تر څنګ صفراوي ناروغۍ دي، شپږم هم هغه ناروغۍ دي چې د مور څخه ماشوم ته په ولادي شکل باندې انتقال کړی زیړی رامنځته کوي.
هپټایټس یو ساري ویروسي ناروغي د چې د ځیګر د التهاب کېدو لامل کېږي او وژونکي بلل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا ناروغۍ په هرو دېرشو ثانیو کې یو کس وژني، خو ټینګار کوي چې دا سازمان هڅه کوي تر 2030 کال پورې د هیوادونو په همکارۍ د دغې ناروغۍ ویروس له منځه یوسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته بیرته راګرځو، خو اوس ورځو خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا د کورمی ایجنسی چارواکي په سیمه کې د سنی او شیعه وسلوال ترمنځ د 15 ورځنۍ شخړې وروسته د اوربان خبر ورکوي. تفصیل احمد تکل درته لري.
د خیبر پختونخوا ایالت د کورمی ایجنسی سیمیزو چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، پرون ماښام د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې د دې سیمې د شیعه او سنی اوسیدونکو ترمنځ له خونړیو نښتو وروسته اوس دواړو خواوو پر اوربند موافقه کړې ده. دا شخړه د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ پیل شوه او د مشال راډیو د خبریال د راپور له مخې په ترڅ کې تر پرونۍ ورځې پورې 15 کسان وژل شوي او 168 تنه نور ټپیان دي. ټپیان د پاړچنار مرکزي روغتون ته لیږدول شوي دي. د مشال راډیو خبریال راپور راکوي چې د دواړو خواوو ترمنځ اوربند د هغې ولسي جرګې په منځګړتوب ټینګ شو چې د پاکستان د سیمه ییزو چارواکو په مرسته یې له تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې د جګړې د پای ته رسولو هڅې پیل کړې دي. سیمه ییزو چارواکو مشال راډیو ته ویلي دي چې پر اوربند له موافقې سره سره د بوشهرې ښار پر لور دوه توغندي ویشتل شوي دي. دا همغه سیمه ده چې د ځمکې پر سر لانجه لومړی پکې پیل شوه. ویل کېږي چې اوس مهال د دې سیمې په شاوخوا کې د پاکستان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د دې جګړې له پیل وروسته په سیمه کې د مخابراتي شبکو په فعالیت او انټرنیټي خدماتو کې ځنډ راغی چې په نتیجه کې د جګړې د تلفاتو په اړه د دقیقو شمیرو ورکول هم ګران شول. د سیمې اوسیدونکو او ځایي چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د ځمکې پر سر دا شخړه لومړی ځل د بوشهرې د مدګي او ملیخیل سیمو د اوسیدونکو ترمنځ پیل شوه او وروسته د جګړې لمن شاوخوا کلیو ته پراخه شوه. د کورمه ایجنسی اړوند بو شهره هغه سیمه ده چې مخکې له دې هم څو ځلې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ جګړې پکې شوې دي. په دې سیمه کې شیاګان او سنیان یو ځای اوسیږي او کله ناکله د دوی ترمنځ د ځمکې د مالکیت پر سر نښتې په فرقه ای جګړو بدلیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د نورستان اوسیدونکو وای تیر بارانونو او سیلابونو یې ویالې سربندونه او کرنیز ځمکې ویجاړې کړې خو تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې. نور لره هلان وری اور
دا د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ د بانډول درې په خوړ کې د رڼو بهیدونکو بو شور دی. دلته د څو کلیو په لسګونه ځوانان سپینګیری او زلمیان لګې دي سیلابوړې سربند جوړوي. څوک د سیړی او څنګه راماتوي، څوک تیګ راټولوي او څوک لګي دي همدا څنګه او تیګ په سربند کېږي او وبو ویلي تخیجبي. د همدی خلکو مشر فقیر محمد لستونی او پنسی را بډوهلی لون خشت له سربند را پورته شوه او له چارواکو ګلی کوي.
د خدای لپاره موږ چاته غږ وکړو؟ زموږ د فریاد او غږ اوریدو مرجع چیرته ده؟ موږ تباه او برباد شو، څوک مو پوښتنه نه کوي. په زراعتي ځمکو کې مو اوس شین بهیږي. موږ په تمه وو چې ولسوال صاحب، قومندان صاحب او کومبل چارواکی به راشي، خو یو هم رانغی. دغو صاحبانو حتی خپل یو استازی هم راونه لیږه. د خدای لپاره تاسو زموږ واکمنان نه یاستئ، موږ ستاسو رعایت نه یو. یو ورځ به حتما لوی څښتن له تاسو څخه زموږ د غریب ولس پوښتنه وکړي.
هغه به ټولو اړوندو ادارو ته مو خبر ورکړ، هیڅ چا مو پوښتنه ونه کړه. له هغوی ناهیلي شو او اوس مو خپله د سربند او ویلو جوړولو ته مټې رانغښتي دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي 45 کلن نعمت الله خپل غبرګ لاسونه په تشو کې یخي. په هغو پټو کې ولاړ دی چې دوه اونۍ وړاندې پکې څڼه او بامبل شوي جوار ولاړو، خو اوس ترې سیلاب خوړ جوړ کړی او اوبه پکې روانې دي. نعمت الله راته وویل سیلاب ورته په دوه جیربه ځمکه ولاړ کښت او له میوو ډک بڼ په خړو اوبو لاهو کړی دی.
تقریبا دوه جیریب زمین زراعتي و یک چند درخت باغ و باغچه
شدید و بارانونو، توپان، گله و سیلاب یوازی په لویدیز نورستان کې بزګران او بڼوال نه دي زیانمن کړي، بلکې د یاد ولایت زیاتې نورې برخې هم ځپلې دي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي نور محمد ازادي راډیو ته وویل
سختو بارانونو او طبیعي آفتونو له وجې نورستان غریب او بیچاره ولسونه له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوي دي. کانالونه، سړکونه، پلچکونه او استنادي دیوالونه تخریب او نیمه تخریب شوي دي.
د ځایي بزګرانو په وینا په تیرو شلو کالو پریمانه مرستو کې د دوی ویلي او سربندونه همغه شان وران ویجاړ پراته دي. نوري ولسونه په جوړولو او ورته پاشر کولو ستړي شول. دوی ټول په یو خوله له واکمنو طالبانو او مرستندوی مؤسسو د همکارۍ غوښتنه کوي. هڅه مو وکړه چې د نورستانیو بزګرانو د یادو شکایتونو او غوښتنې په اړه د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست له چارواکو ځواب ترلاسه کړو، خو د پرله پسې اړیکو نیولو سره پرې بریالي نه شو. د یادونې ده چې وروستۍ وروختونو په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې له 500 زیات کسان وژلي او نږدې 400 ټپیان کړي. په زیات شمیر کې پلونه، سرکونه، کانالونه، سربندونه او په سلګونو کورونه ړنګ کړي او لا هم د نورو شدیدو بارانونو او سیلابونو اټکلونه کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوریدونکو ته د سات خبری ټولګي د پای شی بوت نګدې شوی او وړاندې درته د ومی ورځ پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. خو روسي راپور اخلو له میدان وردګ ولایت څخه په لومړي ځل هند ته د زردالو او ګلاسو صادرات پیل شول. نور بل شریف الله شرافت وورو.
زه د افغانستان د فاره یو لاسراوړنه بولم د زراعت په برخه کې او دا یو ډېر
د میدان وردګ ولایت یو بڼوال او بزګر رحمان ګلو چې هین هیواد ته دغه ولایت د میوو په صادراتو خوشحالي څرګندول. دی وایي
زه د افغانستان د فاره یو لاسراوړنه بولم د زراعت په برخه کې او دا یو ډېر نیک کار سوی مثبت کار سوی کړه دغه سي نور هم موږ نور هیوادو ته دغه سي صادرات ولرو نو دا به موږ د فاره ډېر بهترینه کار وي. اسلامي امارت نم غوښتنه دا ده چې موږ د بزګرانو د فاره او هغه کسانو د فاره چې زحمت باسي پرمونه کوي او باغونه کې زحمت وباسي د غو د فاره مناسب جهانی بازارونه پیدا کی ترسو پوری زمون هیوادوال هغه کوم زحمت چې وباسي هغه سماره پلاس راوړي.
محمد ولی بیا هم دغه ولایت یو بل بزګر دی چې د هم ورته احساس لري.
صادرات نه سه خارج ته شي مسد شایب د خور غریب د پوره قیمت پیدا کو او خو به یا پاکستان ته بل خاطر پنینګای قیمت د بوس په بایات ل بوس به ان شاء الله د ټولو د پوره د ډیر غټ اختهار د ان شاء الله چې تجارت د پوره د مشروان د پوره د حاصلات ول د پوره ټولو ته دغه ان شاء الله نیکبختی ده ان شاء الله خدای پاک د نظم تو پی کار ان شاء الله الحمدلله.
پامیدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری رئیس ادریس حنیفی وای دی په لومړي ځل هین هیواد ته د زردالو او ګلاسو صادرات پیل کړی دي. نو موړی وای لدی وړاندې د ولایت حاصلات گاونډي هیواد پاکستان ته انتقالېدل چې اکثره وخت به بزګرانو پکښې کې کم ګټه او ان کله کله تاوان کاوه.
په میدان وردګ ولایت کې لاله الحمد سخ کاله د میوه حاصلات نسبت نورو کلونو ته ډیر ښه دي. او سخ کاله لاله الحمد لمړی ځل داسې له میدان وردګ ولایت څخه د هند هیواد ته د زردالو او ګلاسو صادرات موږ له میدان وردګ ولایت څخه لرو او دا پروسه یې تازه شروع شوې ده. مخکې خو پاکستان هیواد ته صادرېدل او دا لمړی ځل داسې هند ته صادرېږي.
میدان وردګ ولایت په مړو زردالو او ګیلاس مشهور ولایت دی. که څه هم ځایی بڼوال او بزګران هند ته د دې د حاصلاتو په لیږد خوښ دي خو له دې ټولو سره سره دوی د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د نباتي ناروغیو د مخنیوي په برخه کې دې ورسره همکاري وکړي. بڼوال او بزګر نظرګل چې د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي دی وایي
موږ په دې باره کې موږ له دولت یا بدا توقع لرو چې دې د زراعت په بش کې د امراضو د دواو په حساب باندې د کودو په حساب باندې د دې ته خلکو ته دا ټریننګ ورکړي چې کوم وخت کې تاسو کوم دواو استعمال کوي یا کود په کوم وخت کې استعمال کوي.
دا یادونه ورده چې هین ته له میدان وردګ ولایت څخه د زردالو او ګلاس حاصلات پر داسې مهال ځي چې د پاکستان حکومت خپل هیواد ته د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو په صادراتو باندې تعرفې لوړې کړې دي. پاکستان هر کال د تازه میوو او سبزیجاتو په وخت کې په بیلابیلو پلمو او دلایلو له افغانستان سره خپلې پولې تړي او د صادراتو مخه نیسي چې له امله یې افغان سوداګرو او کروندګرو ته ډیر زیانونه اوړي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه. زه حبیب الرحمن زوک بیا هم تاسو ته میسج پردم د ایران هیواد د شهر څخه. دا زما پیغام ته افغانستان تر مسول حکومت ته پوری ورسوي. تاسو باور وکړئ چې دلته زموږ پاسپورتونه سیرل کیږي. دلته زموږ یو خبره نه منل کیږي. دلته چې یو افغاني بد کار وکړي په بدل کې سل افغانان نور زورول کیږي. دا ته وګورئ دا زموږ میسج تر مسولینو پوری ورسوي. په بل هیواد کې یو بل هیواد سره داسې کار وشي هغه ژر تر ژره خپل د هیواد د وګړي غم وخوري. موږ سره دلته څر کوم ظلمونه شروع دي. زموږ حکومت هیڅ موږ غم نه خوري په کڅ کې مولانه دی. خپل پر حکومت باندې دا ژغ کوي چې موږ غم وخوره په ایران کې ته مو حکومت یې په تا باندې ویاړو. نو هیله کوم دا زما پیغام تر مسلمانانو پورې ورسوي.
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په افغانستان کې د بحران یا مشکلاتو څخه یوازنی لاره انتخابات دي یا لوی جرګه ده. موږ طالبانو څخه غوښتنه کوو چې یا لوی جرګه دایره کړي یا انتخاباتو ته زمینه برابره کړي تر څو چې د دې بحران او د دې اقتصادي مشکلاتو څخه او فقر او غربت څخه مو ووځو. افغانستان خلک او ولس په خپل سرنوشت وټاکي.
السلام علیکم د افغانستان ټول اولس هاذا خاص مجاهدینو ته می دا پیغام دی چې دا حکومت بیرته زړو عسکرو ته ورپریش دی زړه عسکر بیرته پر راوغواړي رای ولی کښې نه وي تاسو ټوله بیرته ولاړ سئ خپلو مدرسو له سبقانو ته دین کې اسلام پر مخ کوي په دا رقم تاسو اسلام پر مخ نه سئ بیولی چې هم حکومت کوئ هم اسلام پر مخ بیاست
ستاسې پیغام ستاسې نظر